دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د روان 2040 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زرو افغان کډوالو د نیولو او په زندان کې د اچولو خبر ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د جمعې د ورځې ناوخته په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شو یو افغان کډوالو کې 246 قانوني اسناد نه لرونکي او 201 قانوني اسناد یا پی او آر کارتونه لري. دغه کمشنرۍ د وینا له مخې د مارچ په 13 میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچا کې د فبروري د میاشتې په پرتله 101% زیاتوالی راغلی. د طالبانو مشر د کوچني اختر را رسیدو په مناسبت پیغام کې د اسلامي شریعت په تطبیق ټینګار کړي او د سیمې نړۍ او اسلامي هیوادونو سره د اړیکو د یادونې تر څنګ د خپل حکومت مسؤلینو ته سپارښتنه کې ویلي چې امنیت په سختۍ او د مړو په ډیرېدو نه راسي، بلکه امنیت د شریعت د تطبیق او عدالت د پولی کېدو لپاره ټینګېدل شي. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده دغه پیغام د شنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت د وین ذبیح الله مجاهد لخوا د ایکس په ټولنیزه پاڼه خپور شوه چې پکې هغه د سیمې نړۍ او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو سره د اړیکو اړوند مسلو او د خپل حکومت مسؤلینو ته یو لړ سپارښتنو ته ځای ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی پر خپل ایکسپانډ لیکلی په کابل ښار کې روغتیایي مرکزونو ته په خوارزواکۍ دخته مراجعه کوونکو کوچنیانو شمیر د تیر کال په پرتله درې برابر لوړ شوی. ډبلیو پی د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی او د روان وضعیت یو لاملی د نړیوالو مرستو کمیدل په ګوته کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند دغه بنسټ د مشخصو شمیرلو ورکولو پرته ویلي وضعیت د لا خرابېدو پر خوا روان دی. د سایبر پښتونخوا په لکی مروت او جنوبی وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې د یو افسر په ګډون درې پولیس سرتیري وشل شوي. د خیبر پښتونخوا پولیسو پر ایکس پاڼه لیکلي چې د جمعې پر ورځ شپې ناوخته وسلوالو لکی مروتو منجیواله چوک سره نږدې د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړي او په دغه ډزو کې د پولیسو یو افسر او ورسره ناس پولیس سرتیري وژلي. چارواکي وایي تر پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. روسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پر ورځ وویل چې اسرائیل په هغې غوښتنې عمل کړی چې غزې ته د لا ډېرو مرستو پرېښودلو لپاره یې ترې کړې وه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د دې څرګندونو څخه یوه ورځ مخکې ښاغلی بایدن د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته خبرداری ورکړی و که په غزه کې د بشري وضعیت د ښه والي لپاره اقدام ونه کړي د اسرائیلو په اړه به خپل تګلاره بدله کړي. د یوې پوښتنې په جواب کې چې آیا د نتنیاهو سره په تلیفوني خبرو کې د امریکا مشر دا ګواښ هم ورکړی چې په اسرائیل به نظامي مرستې بندې کړي که نه، جمهور رئیس بایدن وویل ما ترې د هغه څه غوښتنه کړې چې هغوی یعنی اسرائیل کوي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
بلخوا د نړیوال مرکزي پخلنځي خیریه ادارې ویلي په غزه کې د دوی پر مرستندوی کارکونکو د اسرائیل بمباری پیښې په تړاو د یو خپلواکه بیا کتنه وشي چې د اسرائیل ځواکونو ولې او څنګه د دوی د کارکونکو پر ګاډو بمونه وغورځول. د دوشنبه پر ورځ دغه برید کې د درې بریتانویانو په ګډون اووه مرستندوی کارکونکي ووژل شو. بریتانیې هم د خوړو نړیوال مرکزي پخلنځي دا غوښتنه بدرګه کړې. د بریتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون ویلي لندن به د اسرائیل د پوز لومړی راپور په دقت سره وڅېړي. د ایران پوز د جمعې پر ورځ د خپلو ووژل شویو نظامي افسرانو د جنازې په مراسمو کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اسرائیل ته به په دمشق کې د ایران په قونسلګرۍ د برید په خاطر سزا ورکړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قولي اردو لوی درستیز تورن جنرال حسین سلامی د جنازې په مراسمو کې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت پر ضد دښمن هیڅ کړنه به بې ځوابه پاتې نه شي او زیاته یې کړه چې د دوی زړور سرتیري به صهیونیستي رژیم ته سزا ورکړي. په ورته وخت کې د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو پخوانی قومندان محسن رضایی ویلي چې د اسرائیل پر ضد د غچ اخیستنې پرېکړه شوې او پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي وی ویل چې دا پرېکړه به یقینا عملي شي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې په پرلت ناس کسان وای احتجاج له 15 میاشتو نه زیاته موده کیږي، خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دی منلي. په انګور اډه کې ځایي ولس او کاروباریانو د 2023 کال د نومبر پر 12مه وروسته تر هغې ناسته پیل کړه چې د پاکستان حکومت د هغه میاشتې پر لومړۍ نیټه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل لازمي کړل. دوی وای چې پر هغه لاره د سفري اسنادو لازمي کول د پولې د دواړو خواو سوداګرو، مزدورانو او ولسونو اقتصاد اغېزمنوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی او د مدني ټولنو فعالیت یې ځنډولې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم وایي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه ښه شهرت نه لري او د طالبانو حکومت دا اقدام د طالبانو د نظر سره د مخالفو افغانانو په نظریاتو بندیز او د یو ګوندیز نظام د پلي کېدو هڅه کړي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په اعلامیه کې په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني بلل او د سیاسي ګوندونو غوښتي چې د سیاسي فعالیتونو څخه دې ډډه وکړي. د عدلي وزارت وایان حافظ برکت الله رسولي د ایکس په ټولنیز شبکه کې په ویډیو وینا کې سیاسي ګوندونو ته د فعالیتونو د ترسره کېدو د پایلو په اړه خبرداري ورکړي.
وزارت عدلي هر ګونه فعالیت زیر نام حزب را در افغانستان غیر قانوني میداند و هشدار میدهد که در صورت تکرار این فعالیت ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد.
همداشان در لیگ وزارت و اندویلی چی پا افغانستان که در مدلی طولن در ادارو پالیت چی پا تیر جمهوری ریژیم که پالیت دارد هم در تالیک پا حالت کرد. وسیده حقویلی چی وازی خیره بلسطون او اتحادی کولیشی چی در اصول پا چوکارت که و در طالبان و در حکمت در دلی لوزارت سخه در رسمی جواز در ترلاسه کول و روستا پالیتو که در طالبان و در حکمت در دلی وزارت در دقی اعلامی نخبریدو سر هم محاله در طالبان و در حکمت ستر محکمې اعلان کړی چې د تیری پنجشنبې په ورځ په کندهار کې نظامي محکمې درې کسانو ته د سیاسي فعالیت ترسره کولو له امله دوه ته د 15 کلونو د بند سزا او بل کس ته د 10 درو تعزیري سزا اورولې ده. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عزیز ماریج امریکاغه کویل چې د حکومتونو بهر سیاسي ګوندونه د سیاسي مخالفانو په توګه د نظام په اصلاح او د ټولنې په پرمختګ کې لوی رول لري.
دا سمه ده چې وروسته له داود خان کودتا نه د خو ځکه کوم ګوندونه په افغانستان کې جوړ شو یاو دوی خیانتونه وکړل، دوی لوټ وکړ، دوی کورنۍ جګړو ته دوام ورکړ. دا ګوندونه په تنظیمونو، په قومونو، په تعصباتو باندې اخته شول، تفرقې منځ ته راوستلې، کابل وران کړ او لیډرانو یې د چل ول د جال له مخې نه دوی معمونه خلک ته وغولول او خپل جبونه ډک کړل. دا سمه ده، دې لپاره باید په وزارت عدلیه کې او سیاسي محکمه جوړه سي چې دا ګوندونو چې خیانتونه کړي دا به وڅېړل سي. امر که نور ګوندونه چې هغوی واقعا برنامه لري هغه ته د یو خاص طرز عمل جوړ سي چې شفافیت پکې موجود وي او دا معقوله لار ده. نه دا چې ټول ګوندونه مخه بندول دا بیا نه غلط لري چې اوسنی نظام یو دیکتاتور ده. حتی هیڅ نه غواړي چې یو کس د دوی ناروا کړنې هم وګڅنه وي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه طارق پرهادي هم دا مني چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې سیاسي ګوندونو ښه سابقه نه ده لرلي، خو ښاغلی پرهادي وایي چې په داسې حال کې چې طالبان په خپله یو ګوند دی او حکومت کې اکثر څوکۍ د دوی په لاس کې دي، په نورو ګوندونو باندې بندیز لګول په حقیقت کې نور افغانان د خپل هیواد په اړه د نظریاتو د وړاندې کولو څخه منع کول دي چې دا کار یو ګوندیز رژیم ته لاره پرانیسي.
در حقیقت یک سیستم اتوریتریان است که دیکتاتوری است و به دیگران اجازه نمیتن که روایت خود راجع به وطن که از همگی است تنها از طالبان نیست بتن. موضوع دومی است که خود احزاب در افغانستان یک تاریخچه خوب ندارند. در سال 1960 1964 وقت قانون اساسی ظاهر خان به میان آمد، وقت احزاب بود و فعالیت هایشان تا حد وجود داشت، ولی بعد از او احزاب خلق و پرچم دو حزبی بودند که روسیه شوروی را به افغانستان دعوت کردند و باقیش میبینیم که چی حالت ها شد.
سیاسی 14 کارپوهی چی پا افغانستان که یو گوندی سیستم تروسه خ نتیجه نه دور کړی. د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو د مخه په دغه هیواد کې د جمهوریت په دوره کې د دیګدیاوی پوری لوی او کوچنی سیاسي ګوندونو فعالیت کوي. د طالبانو حکومت ټول غړي د امنیت تحریک غړي دي او د یو نظر او یو مکوري خلک نړیوالې ټولنې په پرلپسې ډول د طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه کړې، چې په کې د افغانستان د ټولو سیاسي، قومي او مذهبي ډلو استازي برخه ولري. خو طالبان وایي چې حکومت یو ټول شموله حکومت دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش پټه شانل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، د طالبانو مشر د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت په یو پیغام کې د اسلامي شریعت په تطبیق ټینګار کړی دی. ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت چارواکو ته په سپارښتنه کې ویلي چې امنیت په سختۍ او د مړو په ډیرو دوه ناراضه، بلکه د شریعت په تطبیق او عدالت په پلي کېدو راتللی سي. د طالبانو مشر په داسې وخت کې د امنیت خبره کوي چې د میرمنو د حقونو د فعالې منیجې صدیقي د خوشی کېدو او د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه کړې ده. نور حال پر پورت کې ووري.
د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د کوچنی اختر رسیدو په مناسبت په پیغام کې اسلامي شریعت په پلي کېدو، د امنیت پر ټینګېدو، خپل منځي اختلافات او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په اړیکو غږېدلې ده. مراهبت الله په دې پیغام کې ویلي، امنیت په سختۍ او د مړو په ډېرېدو نه، بلکې په وینای د شریعت په تطبیق او عدالت کې دی. د طالبانو مشر په دغه پیغام کې خپل چارواکو ته ویلي چې د ظلم او خپل منځي اختلافات څخه د ځان وساتي او زیاته کړي چې خلکو سره د زور زیاتۍ لارې د چلن پر ځای له نرمۍ کار واخلي.
وقتی که رهبر غایب گروه طالبان در پیام ایدی خودش به اعضا و مقامات این گروه تاکید میکنه که از اختلافات و زورگویی دوری بکنین، دقیقاً به این مفهوم است که هبت الله هم آگاه است و هم تایید میکنه که اختلافات میانگروهی میان طالبان وجود داره و در این زمان اینا به زورگویی و ظلم با مردم افغانستان برخورد میکنن. و فراموش نکنیم آنچه که طالبان در 20 سال گذشته انجام دادن و همچنان در نزدیک به 3 سال گذشته دقیقاً همان شریعت است که اینا ادعا دارن.
بلخوا د خځو د حقونو د وی فعال منیجه صدیقی د اعتراف ورسته د خځو د حقونو او خزختونو د حقې اعتراف جبري ګڼلې او په افغانستان کې طالبان تر کنټرول لاندې زندانونو څخه د څارنې غوښتنه کړې ده.
از آنجایی که خانم منیجه صدیقی در بیشتر از 6 ماه گذشته در اسارت طالبان به سر میبرد، طبیعی است که جهت رهایی خود مجبور است حرفهای طالبان را تایید کند و بگوید که شکنجه نشده است و از وضعیت صحی خوبی برخوردار است. اما مردم افغانستان هیچ گونه اعتمادی به حرفهای گروه توریستی طالبان ندارند.
د افغان مرمنو د اعتراضی غورزنګونو او د بشری حقوقو د سازمان د عدالت غوښتنې د کمپاین وروسته، طالبان د پنځمه پورست د اپریل په 4مه د ترخی پله په زندان کې منیجه صدیقی ته یو خبری کانفرنس ترتیب کړی و چې پکې هغه ویل په زندان کې شکنجه شوی نه ده او روغتیایي وضعیت هم ښه دی. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم ناو او د یو شمیر نور سازمانونو او د افغان معترضو مېرمنو یو شمیر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجه صدیقی د بېقید او شرط خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د ارغوانی شنبه د ورځ او غورځنګ غړي وای د میرمن صدیقی څخه په جبري توګه اعتراف اخیستل شوی.
زندانهای طالبان شکنجهگاه انسان، زندانهای طالبان شکنجهگاه انسان، اعتراض در برابر بی‌عدالتی جرم نیست، شجاعت است. ما خواهان نظارت از زندانهای طالبان هستیم.
د طالبان حکومت بیا د دې ادعا په اړه څنی دی ویلي خو مخکې ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې هغه د اسناد او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوی، خو په دې اړه جزئیات نو ورکړي. بلخوا په تازه اقدام کې طالبان د لوګر ولایت د محمد اغي پولیس والي کې دی ویخز په ګډون شپاکتن ته چې په لواتت او زنا تورنو په عام محضر کې تازري سزا ورکړی ده. په ورته وخت کې فرانسې طالبان حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خزو د سنگسار او هغوی ته د جسمی سزا د ورکولو د لړۍ د پیل په اړه کړی ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د پاکستان بعد اقتصادي وضعیت د پاکستان او افغانستان ترنګلو اړیکو بیا لا پاکستان د قانوني اسناد لرونکو کډوالو د دوهم پړاو د شړلو کنګوسو په پاکستان کې ډېر افغان کډوال انجشمن کړی دي. په دوه میلیونو افغانانو کې لیلا واحد هم شامل ده چې دریم هوا ته د تلو په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. تفصیل په دې رپورت کې باوري.
سلام علیکم.
د انتظار سختې شیبې دا اته 50 کلنې افغان میرمنې لیلا واحدی یو بل اورز په دې تمه تیر شو چې د امریکای سفارت لخوا به د ویزې جواب ترلاسه کړي.
مدته 8 ماشت کوم دای دې اومدیم چې قرار
اته میاشت وشو چې موږ دلته راغلی او وسراته ذهني فشار پیدا شوی او لډیره وخته تاسو کیږي چې زړه می تنګ شي او په ساتونو می زړه تنګ وي. کله وایم څه وکړم په دې بیکار ژوند باور وکړی چې داسې وخت هم په مارازی چې د ژوند نه تنګ شم وایم چې ځان د دې ودانی نه ښکته وغورځوم لدې ژوند د ځان خلاص کړم. لا هم معلومه نه ده څومره وخت دلته په دې کور کې پاتې کیږو. دلته مرز راته پیدا کیږي او د اعصابو په تکلیف اخته کیږو.
اعصابي پیدا میشه.
تیر کال د اگست په میاشت کې اسلام آباد کې یو افغان کډوالی جنې د پنځم منزل نه دانګلی او داسې ویل کېدل چې ځانې وجلېو. د یادې افغان کډوالی پلار ورستو ویلیو چې لوري تر فشار لاندې و. د نفسیاتی یا رواني ناروغو ډاکټران وای چې په پردی هواد کې کډواله او نامعلومه مستقبل افغان میرمنې په ذهني ناروغو اخته کړي.
ډیر زیات خلک داسې دي چې ډیر ملکونه اوس نه قبلې په مسلې بغیر روان دي کارونه ودرې دو ورسره او بیسیکلی هغه خپل یو ټول ژوند شاتم پرې خودو او مخته چې کم تک د پاره هم د یو بل ملک کې لاړو ال ته کوشش کوي چې دیزی نه مونږ ته یو لار جوړ شي او مونږ دیزی نه ووزو او یو خج ژوند د پاره نو ژوند نه ملاوي دن ځان کې دنه انسان کې یو ډیپریشن او انزایټي او د دیشي سټیټس بالکل راولي جی.
ملګرو ملتونو سره تیر کال 14 لکه افغان کډوال ريجستره او اتنیم لکه افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2019 کې افغان سټیزن کارډونه ورکړیو. د پاکستان حکومت وای په لکونو نور کډوال هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري او داسې ریپورتونه راغلي چې د پاکستان حکومت د اپریل د نیمایي وروسته د اسناد لرونکو کډوالو د استلو عمل په اړه غونډه کوي. د بخنې نړیوالې ادارې او ملګرو ملتونو د مخکې نه په زور د کډوالو د استلو په اړه اندېښنې خودلې.
زمون دا موقف دی چې حکومت ته پات چې دا خلکو سره د ملګر نرمیو کې ځکه چې په دغه خلکو کې هم داسې خلک شته چې هغه افغانستان ته بیرته واپس تلل نه غواړي ځکه چې هلته کې هم چیلنجز ډېر زیات دي. هلته کې د هیومنیټیرین یا د هیومن رایټ چیلنجز دي. هلته کې د زنانو د تعلیم د جنکو د تعلیم او د زنانو د روزګار یا نور داسې هیومن رایټ ایشوز دي. هلته کې چې دې کې زیات شمېر داسې خلک دي چې هغه افغانستان ته تلل نه غواړي.
افغان کډوالا لیلا واحدی وای پاکستان کې د رواني ناروغو د درملنې وسنه لري او ماشومان هم سکولونو ته تللې نشي.
دا یو لاته متایدا کور مونږ نشه دغه
کچیر زموږ د امریکای ویزه نه راځي او کبیر افغانستان ته د ستنیدونو بت راشي نو موږ ته به ډیره ګرانوي چې بیا حل تلار شو. بس هم دا خبره ده چې هر وخت راته په دماغ باندې بوجا چوي.
خود شي استرس مشکلات است که ما میبینیم.
وقار احمد وایس اف امریکا اسلام آباد.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، د فراه په ولایت کې ډاکټران وایي پاک اوبو ته نه لاسرسی تر ټولو زیات د ماشومانو ژوند ګواښي، او د ګزارن او نورو ساري ناروغیو وایروسونه د دوی وجود ته داخلوي. روغتیایي چارواکي په دې برخه کې له برستندوی ادرسونو غوښتنه کوي چې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسی په برخه کې مرسته وکړي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر پورت کې باوري.
او فراکی ډاکټران وایي په لری پروتوسیمو او ان په شار کې خلک د نورو غنو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو ترڅنګ پاک او بوت لاسرسی نه لري، او د یاد وضعیت له امله ماشومان د ګزړن په شمول د ساري ناروغیو له خطر سره مخ دي. ډاکټر عبدالغفار رحماني چې د ماشومان د ناروغیو درملنه کوي، امریکا ژغته وویل چې د پاک او بوت څخه ګټه اخیستنه د ناروغیو په مخنیوي کې اساسي رول لري.
تاسو ته معلومه ده چې خلک یا اوبو ته به لاسرسی نه لري، او که لاسرسی لري بیا هغه اوبه صحیح اوبه نه دي. نو د اوبو کمښت د دې باعث ګرځي چې خواړه، نظافت او محیط په سمه توګه پاک نسی، او دغه مشکل زموږ ماشومان د ګزړن او نورو ناروغیو له خطر سره مخ کړي دي. خصوصا د رفع حاجت څخه وروسته په اوبو او صابون باندې د لاسونو وینځل د ناروغیو په مخنیوي کې مهم رول لري.
نو موږ زیاتوي چې د پاک اوبو د ارزښت په تړه باید عامه پوهاوی زیات شي.
بل لوی ستونزه دا ده چې اکثر خلک د پاکو اوبو په ارزښت نه پوهیږي، او په دې هم نه پوهیږي چې اوبه څنګه پاکی ساتل کیږي او د کومو سرچینو اوبه پاکی دي. که په دې برخه کې د خلکو معلومات زیات شي او همدارنګه له هغو اعمالو ډډه وشي چې پاکی اوبه چټلوي، نو په اطمینان سره د ساري ناروغیو په شمیر کې کمواله راځي.
بل پلو روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې د پاکو اوبو ګټه اخیستنې ته پام زیات کړي. د فراه د عام روغتیا رئیس مولوي احسان الله شاکر وایي په دې برخه کې د مرستندویو بنسټونو مرسته د پام وړ غیز لري.
خلک باید کوشش وکړي چې د پاکو اوبو څخه استفاده وشي، او هغه مؤسسات او خیریه نهادونه چې د حفظ الصحه په برخه کار کوي د اوسو مشتنه دا ده چې زموږ په ولایت کې خصوصا هغه سیمې چې لیرې پرتې سیمې دي او خلک هلته پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، هلته پاکو اوبو ته د لاسرسی په مخه هلته خدمات وکړي، او په دې خاطر چې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
روغتیایي کارپوهان او اړون چارواکي په ټینګار سره وایي چې د ماشومان ګزړن خورا خطرناک او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري، او یوازنې د حل لارې د دوه څاڅکي واکسین او روغتیایي تدابیرو ته پاملرنه ده.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي، او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسیس مجد خبرونه اوري. په امریکا کې جرمونه د عادي امریکایانو لپاره پر روانو ولسمشریزو ټاکنو کې یو مهم موضوع ده. د امریکا د جمهوری ریاست دوه مخکښ احتمالي نومندان، اوسنی جمهور رئیس جو بایدن او پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ، د دغه موضوع سره په بیلابیل ډول چلند کوي.
د تیری سیشن به پورس په نیویارک کې د ولسمشرۍ لپاره د ګوندیزو ټاکنو پر مهال جرمونه مهمه موضوع و. که څه هم دواړو بایدن او ترامپ د خپلو ګوندونو احتمالي نوماندي ترلاسه کړې ده، خو بیا هم د نیویارک ایالت په ټاکنو کې پر رای پاڼه د دوی نومونه موجود وو. د نیویارک یو سیدونکو چې نه غواړي پر کمره راخکار شي وايي هغه ځان کم خوندي احساسوي.
زه داسې هیڅ کوم هغه خلک چې خای جرم ترسره کړي او هغه خلک چې د جرم له ترسره کوونکي ویریږي ترمنځ دا مهال داسې انرژي او فعالیت موجود دی چې پخوا نو موجود.
یو بل رائے ورکون کې وایي چې د جرمونو اندېښنې هغه په دې اړه چې چیرته زیاته محتاطه کړې ده.
زه چې کله د مځکه لاندې ټرین کې ځم ځان راته زیات خوندي ښکاري. زه پوهیږم چې جرم شته دی. زه یې په خبرونو کې هم ګورم. ما په خپل جرم ترسره کړی نه دی لیدلې مې دي. نو زه پوهیږم چې جرمونه موجود دي خو زه داسې هیڅ کوم چې زه خوندي او مسونه یم او پوهیږم هغه ځانګړي حالات چې ښایي زما لپاره ویرونکي وي له هغو ځان وساتم. زبا خوندی اوسم.
په دې ټاکنو کې ترامپ د نوموړې په وینا د قانون د حاکمیت تر شار لاندې د سیمه ایزو پولیسو د پیاوړي کولو ژمنه کوي. ترامپ تیر اونۍ د ترافیکو په وینا اشاره کوي د پولیسو د یو افسر له وژل کېدو وروسته په نیویارک کې وو.
موږ اړ یو چې د دې مخه ونیسو. موږ اړ یو چې بیرته د قانون حاکمیت ته ور وګرځو. موږ اړ یو چې ډیر شیان له دې امر چې وسانی کار نه ورکوي بل ډول وکړو. دا ډول پیښه ډیره زیاتی کیږي.
د هاروارد پوهنتون یو ټول پښتنه خی چې امریکایي راي ورکوونکي جرمونو او مخدره موادو ته د امریکا د دوه لوی ستونزو په سترګه ګوري. روغتیايي خدمات، ترهګري او اقليمي بدلون ته امریکایان د دویمه درجه ستونزو په سترګه ګوري. دا په داس حال کې چې د امریکا د فدرالي څېړنیز ادارې اف بي اي ایس اي تیر کال د امریکا په وړو او لوی کارونو کې د جرمونو د کمیدو خبر ورکوي. بایدن د جرمونو د کمښته د قانون د حاکمیت په تړاو د خپل ادارې د بریا په سترګو ګوري. نو موړی ټاکنیس کمپاین د جرمونو په تړاو د بایدن نیوکه ردوي. د بایدن په ټاکنیس کمپاین کې د پولیسو هغه افسران هم شامل دي چې د 2020 کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د بریټ پر مهال هلته موجود وو.
تاسو نه یاست چې حیران شئ چې ټرمپ بیا وټاکل شي دا به د امریکا ولسواکۍ او اساسي قانون ته څه پیښ کړي. دی وای او موږ ته خود له هم ده که موږ د ولسواکۍ د دفاع لپاره د ټرمپ ملاتړو تکیه نشو کولای. د جنوري هغه برید به د یو تمرین په توګه ښکار شي. دوی هم د قانون د حاکمیت او د قانون سره د مخالفت په قطار کې ولاړ.
د ولسمشر بایدن ټاکنیز دفتر ادعا کوي چې په وړو او لویو تورونو د ترامپ تورنیدل د قانون له حاکمیت څخه د نوموړي د دفاع ادعا کمرنګ کوي. ترامپ بیا دغه تورونه په ټاکنو کې د لاسوهنې په نوم یادوي او په وینا یې د وسلې په توګه ترې کار اخیستل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. او امریکا غا په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شي.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.